سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه سفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یو امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي ښاغلي کرزی دا خبره وروسته لدې کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي ښاغلي کرزی په ټوټر لیکلي د افغانستان بانک اساري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی دی په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي هندي رسنۍ وایي 500,000 افغان سیکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولیږدول شي په کابل کې د جون په 23مه د سیکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سیکانو لومړی ډله هند ته لاړه دا 1,000 افغان سیکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی د خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې را به شو د پروګرام معرفي ته په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده
د کمیټې لري کمیټې کې بحثونه لري د کمیټو نتایج به بهتر له مسؤلینو د غونډې سره شریکېږي ممکن ترې کلی کول د هلته به موږ وګورستي کوم موضوعات تر بحث لاندې نیولي او څه باندې خبرې
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو
بې عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
امریکا یو طالب چارواکو په دوحه کې لیدلې امریکا میشته کارپوه شفیق همدم وایي
طالبان کې یو څه نرمخت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه نرمخت وښي خو تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره امتحان په توګه کارول کېږي
نورستانی ځوانان له جګ ولوره په تنګ دي
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دي څوک مالونه ورکوي څوک واغانی ورکوي څوک سلا اخلي او موږ ته دونه وسم نشته چې مثلا دا شي ورکو بس دا دنه خدای چې بس دا شي ګرځو نورو
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي عصمت ساروان او نور جزئیات
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې ډسې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډسې کړې دي خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه بستوال وروسته له دې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډسې وکړي دوی هم داراز ویلی چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډسې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه یې د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څه باندې لس میاشتنی واک ته په اشارې وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونی کولې د خبریالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزی بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی انصاری دې خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غږ په قهرجن ډول وځپل شي ډېر توند غبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهم ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریځ بدل کړي او خزو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو دربار هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقوقو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شنکی کړو خیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې سي اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فعلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوه. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون انډه، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحا کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه یې لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوي کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوي څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا تام وست د دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15مې وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیر بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیو ژمنو ولاړ دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه ښودې له طالبانو سره خبرې درولې وې، خو دا د اوس بیا پیل کړي. عصمت څاروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکم وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خونزی دفتر او یا کار دروازی بندی کری ده هماغه وقت رئیسی ده امریکا متحده ایالات حکومت هم ده طالبان سر خپل اړیکی راشه درشه او مذاکرات بیر محدود کرده. به دې وروسته و که ده طالبان پراندیز او ده دوی پا غختنه ده امریکا متحده ایالات حکومت ده تقانه کرده شوه چه طالبان سر کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړی.
همدر صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تروریستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټولګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبانو ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریم موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغې کې خاص کر د لږکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبانو ته په تاکید سره ویلی چې دغه شرط دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث وا چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسان چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوی هغه ته بلل شي خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته بخوندي وي خو د تعزیرات لاندې به وي.
څه فکر کوي چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څو
په دې بحثونه کې؟ البته طالبان غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالاتو دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، تر څو چې دغه شرطونه نیوي پوره شوی یا یو د دغه شرطونو نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بله موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوي چې باید د دغې شروطو په منلو سره امریکا هم د وسلوالو مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونه کړي او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي، سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی. خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ یواځې چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوری حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طائب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
این نشست به ابتکار اتحادی اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي، او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي، او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري، دا په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچلیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره شی به تجربه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو دې برخې ته مخ راغلاست وایم. لومړی باور شو د هغو کسانو شکایتونو او خبرو ته چې وایي که گیری خریلی وی طالبان ورته دولتی ادارو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي او په دې خاطر کارونه په اونۍ اونۍ ځنډیږي. خود طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا اداوی ردوی او وای په دې اړه هیڅ حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې د ظاهری ملوزاتو په خاطر د مراجعین حکومتي ادارو ته پرېنه ښودل شي.
یو شمېر ولسی افغانان چې د طالبانو ادارو ته د خپلو قانوني ستونزو د حل په هدف ورغلي وایي په دې پلمه چې ګیرې نه لري د ننه نه پرېښودل کېږي. دا مراجعین وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت نظامیانو ته یې ویلي چې دوی حکومتي کارکوونکي نه دي، خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
دروازه کې خلک ولاړو، موټر نه کوش وی، څو کسه چې ما سره رسره و هغه ته چې تاسو تلی شو د ګیرې نه لري دغه نه شي تلی. مونږ ورته یو چې مونږ کار لرو، مراجعین یو، مونږ د دولت رسمي کارمندان نه یو، مونږ راغلي یو وزارت کې مو کارونه بند دي، خپلو کارونو پسې ګرځو. دوی وایي چې مونږ نیامر دی، اول کې لږ تیز و وروسته بیا وایي چې دای مونږ د پیساله نه دی، د مشرانو پیساله دی، تاسو اجازه نه لرو چې داخل ته لاړ شوئ.
د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په دروازه کې په ډېرې سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي، خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیرې نه لري.
عجیبه غوندې برخورد کوه، بهانې راته کولې، داسې بیا وروسته یې داسې حتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه څه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او داره ته نه خلاصې دغه د ګیرې د وجې نه. هغه هلته نور خلک هم وو، هغه هم دغه شکایت کوو، کارونه یې پاتې وو، ویل چې نخالۍ نشته او ګیرې نشته، تاسو دا کارونه دغه چې پاتې دي. زه نه پوهېږم چې موږ خو نه د دولت کارمندان یو، نه د دلته وظیفې اخیستو پسې راغلي یاست، خو موږ خپل کارونه دي او دولت کار رقم دولت دی، موږ باید دغه دا کارونه موږ ته خلاص کړي.
خو د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مولوي اکرام الله اسرار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارت کړه چې مراجعین د ګیرې د نه درلودو له امله ادارو ته نه پرېښودل کېږي. بلخوا د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وایي چې د دوی لخوا کوم حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې بې ګیرې مراجعین د دولتي ادارو ته نه پرېښودل کېږي.
استاس نشته او کاملاً بیا اساس دي، کاملاً دروغ دي، هیڅ حقیقت نه لري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تر دې مخکې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته ویلي وو چې ګیرې دې پرېږدي او که یې پرېنږدي له دندو به لرې شي، خو اوس د حکومتي ادارو مراجعین هم وایي چې له ورته غوښتنې سره مخ دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ګڼو مواردو کې په ښځو او سړیو بندیزونه لګولي، خو د دوی لخوا ډېر کله ویل شوي چې غوښتنې یې الزامیت نه بلکې توصیهیي بڼه لري. که د دې حکمونو پر بنسټ ولسی خلک ځورول شوي هم دي، د طالبانو د حکومتي ادارو لخوا تل رد شوي او ویل شوي چې دا د دوی پالیسي نه ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس باور شو لوګر ته، هلته د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې باید د پاسپورتونو د ویش پروسه بیرته له سره پیل شي ځکه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لوګر هغه شمېر اوسیدونکي چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کړي وایي دا څلور میاشتې د دې ولایت د پاسپورت امریت ته ځي او راځي، خو د نن او سبا پلمه ورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وایي ډیری پاسپورت اخیستونکي هغه کسان دي چې عاجل ناروغي لري او غواړي خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي، خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدونکي شفیع الله مشال راډیو ته وویل،
زه خپل ناروغ یم، غواړم چې لاړ شم پاکستان ته ترڅو د خپل ځان تداوی وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص ته هلته مې نوی پاسپورت ورته ورکړی ده، نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت تک شونې ده. نو له دولت نه مو دغه هیله ده ترسو په دغه برخه کې جدي توجه وکړي. خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي، پاسپورت حق ده، باید پاسپورت ورته ورکړل شي. که څوک خارج ته ځي مغه خپل کار ده، د یو هیواد بل هیواد لپاره ځي.
د لوګر یو بل اوسیدونکی زرک وایي پاسپورت امریت شپږ میاشتې کېږي اسناد سپارلي او بانک ته پیسې تحویلي کړي دي، خو اوس اسناد بالکل بېدرکه شوي دي.
زما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت زما بېخي نه درک دي، نشل ورې
سره غلی یم نما خپل مشکلات مریضم دا تقریبا یو کال ز پیښور ته روانم یو کال خو دغه یو کال کې ز بیا بیرته موده کې تقریبا درې څلور میاشتې په تذکره باندې واوښتم بیا کابل ته شو لاړم درې څلور وایسې خدای خاطر وکړي موږ پیسې لګو دي مصارف هم کړی ده دیارلس لکه څوارلس لکه افغانۍ مصارف کړي مځکې هم خرڅې کړي که موږ څوک دي موږ د دوایي سیستم واوښته ختم سو دوایي وخت هم واوښته که موږ څنګه وکړو سبا غریب خلک یو
بل لوري ته د لوګر د امنیه قمندانۍ مسؤلین د پاسپورټ اخیستونکو ستونزې او مشکلات مني او وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیه قمندانۍ وایان احمد الله انسوایی په تېرو شپږو میاشتو کې د شل زرو تنو څخه عریضې اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی خو تر دوه اونیو دا ستونزه حلیږي.
په تېرو شپږو میاشتو کې موږ تخمینا تر شلو زرو کسانو پورې موږ دغه عریضې اخیستي وې چې هغلته په ریاست باندې بوج زیات شو. بالاخره په وقفهي ډول باندې د دوی پاسپورټونه اجرا کېدل، نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنې هغه پاسپورټونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو انشاءالله راتلونکي دوه هفتو کې به کوم پاسپورټونه چې مخکې خلکو عرضې کړې وي او نور مراحل یې طی کړي وو هغه به انشاءالله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کړو او راتلونکي به انشاءالله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو. هر وخت هغوی مونږ ته هدایت وکړي مونږ به انشاءالله دا پروسه بیرته شروع کړو.
یاد دې وي چې په وروستیو لسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، دا څو مزل دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورټ د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولوار د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیری ځوانان په دې نه توانیږي چې له ریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي، خو زیاتوي په نکاح کې چې څومره مهر وټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې خلک د خور او لور په سر تر 15 غواګانو پورې ولور واړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان په مرکز او زونو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لوړ ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي، چې په دغو دودونو کې زونو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات ساروی غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شام دری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سې دې ورور ازمنګ چې دې د عام منطقه کې چې دې زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده، ځکه تقریبا دا سېونی سا چې 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دې کې 15 غواګان اخلي او یو ملګران شګوب او یو لګروپې نغدې زمنګ اغه کې چې دې دا راوځ ده.
د یادې ولسوالې یو بلتن امیرشاه وایي د وی خزي په سری سروي ورکړیو خو مناسبات یې خنو، طلاق یې ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالي له امله د پلار په کور ناشته ده.
مکه منګه واده کړي او اتلس غوغانې ورکړ، ما بین کې منګه منیس کې جنجال راغی چې جنجال راغی بس هغه منګه طلاق ورکړ، هغه مال حال ته پاتې شو. دا دویم خزه چې منګه وکړه دا غوغانې ما پیدا کړ، دا بل څه دي دا سلام ما پیدا کړ، دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پورې چې منګه لاس کولای نشو. هغه وخت پورې منګه لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولولې خلاص کړو.
په نورستان کې د لوړ ولور له امله ډیری ځوانان او پیغلې د ځوانۍ په موسم کې له ودونو پاتې کیږي. دوه تنه اجمودین او عبدالسلام وایي
نو موږ بس نشته چې دې ته داګه پورا کو دیوسه کار کو نو دا سم ګوزو دلته ولولې چې دا ډیر جګ دی، څوک مالونه ورکي څوک واغانی ورکي څوک سلاخلی او موږ ساتونه وسم نشته چې مثلا دا شي ورکو بس دا دنه خدای چې بس دا شي ګرځو نو.
دینی عالم جمدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا دا مالونه چې کوم اخلي د ښځې حق اخلي، خو یعنی د پلار حق نه دی، دا د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دوی له سره پوهېږم پوهېږم چې دا زما حق دی او که نه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جماعتونو کې له ملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې واوره. همدارنګه مطالب وګورئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پښتوانه ده کار واخلي. د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیې له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د هڅې په اړه د راپورونو لخبری دورسته مصر هم ایران ته خبرداري ورکړ چې د غیوات په خاوره کې د اسرایلی سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دورو کو سو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه می ومني. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، خوشاله يم چې ستاسو د خبرونه وخت را رسیدلی دی او له همدې شیبې څخه ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت هم را نږدې شوی دی. د دې لپاره چې ستاسو زیات شمېر پیغامونه په دې خبرونه کې خبرو کړو نو ځکه رابسو او د نن ورځې دغه خبرونه به راسن ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو په هغو کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوئ.
سلامونه علیکم. هیله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت نه. دوستانو، ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ واله په نامه د مسعود خورمی وایي د شپه کال کېږي دلته راغلی. انسان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ماری پیټي وایي کورنۍ نه هیڅ معلومات غواړي چې د مسعود خورمی پاک له معلومات پیدا کړي. ما ته د دغه شمارې د زنګ وایي 0 4 4 4 شپږ سوه اووه اتیا 0 9 21 21 0 1.
السلام علیکم. روشن صاحب محترم، السلام علیکم. تاسو ته د برنامې ټول مینوال کوم خیر. زه په فکر حرام مې کوم محمد د کابل رات د کلکان څخه انا نام غزل ته ماشوم ته راکړه د رئیس په نامه د شپږ کلو د لګاتو تکلیف هم لري په حکومت تر ځانې ترتان دي که هر څه ما غوړي نو ماته د پدایې مروزنګ وي نمره وته انټرنس مروونه ستروایا اتیا نه هیڅ شپږه وکړه بلس مې راته نه ستروایا لاس وطن دوس اته څه وځونه یې یعنی ستیر څه تیرې وو یو ستیر زه دوا اته نه دوا بلس مې راته نه ستیر وو وو اته ستیر دوا نه شپږه وو اته اوس کار څه ما غوړي د ما دې په داس مې راځي نه د خدای سامان.
سلامونه نیکی هیله د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خکسار دلاندې مل جلال آباد لخاره. جلال آباد خارې نه پر میاډي پسیمه کې موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیع الله خی او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپږ کلن دی، تورې غټې غټې سترګې دي او په داخلاس کې د ماریو نه یو لاس باندې په خپل شوه د دغه په خلاف کې د تور او شنه ماری دی پکې پات نه خیدره د په چپ لاس د غزه سوځې دون خمسه دی نو ماشوم تقریبا شپکلن دی کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی نو موږ د دایره نو هله کو چې موږ د پیغام نشر کی او د خلک د خپل ماشوم تر لاس کې ور دړ شماري وایم پیل کې ثارات شماره وایم سه پر وسو یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې ریبا شماره صفر اووه سوه یو اتیا صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یعنې صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعال دی صفر اووه اووه یو سالور اتش پاگ سالور پینزا شپاگ نگد ورساب شمارم دا تلاش میرا بین وای مسی پر وسا و یواتیا دری سوا نها شپاگ سوا دری نکو دی حلاج دا خوشین دار چاوی او ترلاسی که دا دری دون حلا کود دا مکو ایام نشر کی او پو بیا بیا نشر کی دا خوشین اخبال کورانی تو رسی گی منم دا دری دون نسی کل برنامه فلا را چوری دا بغیر پامان
سلام روشن صاحب تا تو هم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. په یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بګړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زمانو مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څوک دی نو موږ سره دی په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. صفر اتاویا درې سوه یوویشت څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو د صفر اووه اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمیرم دا صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نہ پندوس دوشن شمیر بیا درته صفر نہ اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نہ پندوس شمیر یو ځل بیا د واټساپ درته صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ پروشن سه پروسې کې زه هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي.
وعلی السلام علیکم. ارمان د چپرهار ولسوالۍ یو ماشوم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا سپلکی پر پخو دي او د لوګر تو ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه بار ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره پر نه اویا پنځه شپېته اته ویش څلور سوه اته پنځوس اتصالات شماره پر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي یو ځل بیا تکراروم صفر اووه نهه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته اتصالات شماره صفر